دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د دسمبر 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د خیبر د ولسی مشرانو خلاف مقدمه په خیبر پښتونخوا کې د سنتونو بندیدل او د پوځي عدالتونو لخوا لسګونو نور کسان ته پر سزاګان ورکول سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی لومړی د مهم خبرونو سرټکی عدالت د کوکخیلو نیول سوي مشران په جوډیشل ریماند جیل ته سولې دي ملګری ملتونه وايي باوري معلومات لري چې په برمل کې د پاکستان په هوایي برید کې ولسی وګړي وژل سوي دي او په ایران کې بل افغان وګړي د قتل په تور اعدام سوي دي اوس د خبرونو تفصیل دا خبر د کوکخیلو کمیټي قانوني ډلې ویل دي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسي مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید آغا جان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولي دي دا کوکخیلو قانوني ډلې یو غړي او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد اپریدي پرون مشال اډیو ته ویل چې د ترګري ضد عدالت د ججان د رخصتۍ له امله ملک نصیر او ملک سید آغا جان د ډسمبر پر 26 د پېښور هایکورټ د اډیشنل سیشن جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شول
اتور لسرځي جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چک نو په دغه دوران کې بدل پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاويږي ان شاء الله په دې کیس کې او لا فلحال نور تفصیل نه ده معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کوي او کنه
فرهاد اپریدی زیاته کړ چې ملک نصیر او ملک سید آغا جان د اکتوبر پر 9 پریږي للمه کې د پښتنو قومي جرګې د تیاری پر مهال د ترګري او قتل په تور جوړ شوی مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل سول بلخو د کوکخیلو قومي کمیټې مشر حاجی برکت اپریدی وایي چې پریږي للمه کې د پولیسو په ډزو د دوی څلور کسانو وژل سول خو د پولیسو خلاف د کاروایی پر ځای د ولسی مشرانو خلاف مقدمه در شوې دي نوموړي زیاته کړه دوی اوس هم هر ورځ علامتي احتجاج کوي خو د سبانی مشورتي غونډې وروسته به د مستقل احتجاج لپاره پلان تیاروي دا تر هغه وروسته د خیبر ضلع پولیسو د دسمبر پر 24 د جمرود له شاکت سلیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکخیل ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکخیل گرفتار کړل او پېښور ته یوړل په هغه ورځ ناوخته ملک عبدالظاهر خوشی کړل سو خو دا نور مشران لا هم بندیان دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د دسمبر پر 24 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي وژل سوي دي یوناما پرم خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د نړیوال قانون نظامي ځواکونه مکلفوي چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اړین احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او په عملیاتو کې د ولسي وګړو او جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي بیان زیاتوي چې د احتساب د باوري کولو د ډاډ ول پیښه د بیا تکرار د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د ساتن لپاره تحقیقات ته اړتیا ده پر خو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویل دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لشت لږ شل ماشومان پر وژل کېدو سخت خپه دي د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر سنجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ماشومان باید هیڅکله په نقشه نه کړل سي تر دې وړاندې د طالبان مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان په بریدونو کې 150 تنه وژل سوي او 6 ژوبل سوي دي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي دغه په وینا په وژل سوو او ژوبلو کې د ځای وګړو تر څنګ یې ګڼ شمېر وزیرستاني کډوال دي بلخوا پرون اسلام آباد ویل چې دغه عملیات یې په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه پاکستانیانو ته د ترګري ګواښ موجود و د خیبر پرمخوا صنعتکاران وایي چې دغه صوبې سلګونه صنعتونه د حکومت د بېغوري او نور وجوهاتو له امله بند سوي دي د صنعتکاران په وینا ناامني د بجلی او ګیس د نرخونو د زیاتوالي او د زیات مالیو له امله صنعتونو پیداوار کم کړي یا پرمخ بند سوي دي د ګدون امازه یو صنعتکار زاهد شنواری پرون مشال اړتول چې له تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرنې له امله له 1500 زیات کارخانو کې 80% بند سوي دي صنعتکاران وایي چې سبای حکومت د پنجاب او سند صوبو غونډې د خیبر پښتونخوا صنعتونو او کارخانو ته هم اسانتیاوي او اقتصادي مراحت ورکړي بلخوا د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال اډیو ته ویل دي چې دوی هڅه کوي د صنعتونو بجلی ارزانه کړي او کارخانه دارو ته د مراحت ورکولو لپاره اقدامات وکړي د ایران د بشر حقوقو یو سازمان وایي چې د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پروان 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 1.5 تر رسیدلې دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشر حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې ویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون دوه بندیان اعدام شول. په راپور کې ویل شوي د کادب سیدنیان په نوم افغان وګړي د قصدي قتل په تور پانسي شوی دی. د بشر حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي ول چې په ایران کې د تورن کسانو د قضیو د څیړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نسي کولای چې مدافع وکیل ولري. او بل خبرداري چې د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د دونی وکلونو په عمر مړ شو. اسوسییټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې په نوې ډلی کې د هند د طبي علوم انسټیټیوټ په بیان کې ویل دي چې سنگ ناڅاپه پر ماښام بې هوښه شو او روغتون ته یوړل شو. وروسته د شپې پر 9:55 بالا مړ شو. منموهن سنگ له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند وزیر اعظم و. نوموړی په هغه هیواد کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده. دا اوتر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. زموږ غل مشال لړ خاوري خبرونه تاسو واوریدل او سترازو د راپورن پر لور. د خبر زلي د کوکخیل کمیټې د قانوني ډلې غړو مشال لړ ته ویل چې پرون ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغا جان کوکخیل په پېښور کې عدالت ته وړاندې کړل سول او جج هغوی د څوار لسورز په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستول. بل خو د کوکخیل کمیټې مشران ویل چې دوی به سبا مشاورات کوي او تر هغه وروسته به د بل احتجاج لپاره پلان تیاروي او د نیول شوو مشرانو د راخوش کولو لپاره به پرلت وهي. د خیبر زلي پولیس ویل دي چې دا مشران د پېښور او خیبر پولیسو ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب ول نو ځکه نیولې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د کوکخیل حکومت کمیټې د قانوني ټیم یو غړي اډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دسمبر په 26 نیټه ملک نصیر کوکخیل او سید غجان کوکخیل د ترګرې د مخنیوي عدالت د ججانو د رخصتیو لوجې په پېښور های کورټ کې اډیشنل سیشن جج مراد اکمل په عدالت کې د ریګلل می په یو اف آی آر کې وړاندې کړل شول. خو دوی دواړه دستی په جوډیشل ریمانډ باندې جیل ته ولېګل شول.
اتور لسرځي جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چکه نو په دغه دوران کې به پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاويږي ان شاء الله په دې کیس کې. اوله فلحال نور تفصیل نه دی معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کوي او کنه او که چارج کوي نو دغه سره باندې وټ کتیش.
اډوکیټ فرهاد پردی ویل چې د اکتوبر په 9 نیټه د پښتنو کمی جرګې په محل پر اف آی آر کې و ایټ ای یعنی د ترګرې دفاع او درس و او دوا یعنی د قتل دفاع هم شامل ده. خو په دې کیس کې د نوړان د هم د ځنې نور ملګری د عدالتونو ته وړاندې شوی او ضمانتونه ورته میلاو شوی دی.
چونکه دغه کیس الریډی انټروګیټ شوی انویسټیګیټ شوی دی کې او خانولی نامک کې وکي یو کسبل گیر شوی او هغه دواړه چونکه الریډی انټروګیټ شوی دی په دې کې د دې د چونکه دغه د جرګې منتظمینو د دې په پړ باندې په کیسه شتانه خو سرکار خپل فارمیلیټی پوره کړه او عدالت په دې پوه ده نو دا به الریډی ضمانتونه په کې شوی دی نو دې کې وا رول اف کنسیسټنسی باندې مغه ضمانت ورکول کیږي.
د کوکخیل حکومت کمیټې مشر حاجی برکت پردی ویل چې حکومتي چارواکو باور ورکړی وو چې په دوی باندې درج شوي اف آی آرونه به ختموي او د پښتنو کمی جرګې په محل وژل شویو او جوبلو کسانو د پیښې به عدالتي پلټنې کوي چې په دوی ولې پولیسو بریدونه وکړل. خو د هغوی اف آی آر هم د دغې جرګې په مشرانو باندې درج شول.
وزیر اعلی صاحب راغلی و د جرګې مکیل دا خبرې په سوله بدل شوې وې. جرګې ته اجازه ورکړل شوې حالانکه موږ شهیدان شوي وو. څلور کسان مو مړه کړي وو په درجونو زخمیان کړي وو او دا یې وعده راسره کړې وه چې د دې جوډیشل انکوایري به کیږي او دا چې چا دا مرګ جوبله کړي هغې ته به قراري ورکړي سزا ورکول کیږي په پولیسو خلاف. نه انکوایري وشوه پکې الټا دعوی چې کوم دی اف آی آر په خپله د جرګې په خلکو کړی دی. د مونږ چې کوم دی په دې باندې رد عمل خدای چې مونږ پرونو احتجاجي درنې او احتجاجي ونډې کړې وې نن هم احتجاجی علامتی در نوای باب خیبر سره سبا له به هم کوم کو کې خل مشوره کوي او بل ورځ باندې د هفته په ورځ باندې بدل تلوي غونډه کیږي چې د سلسلو سره مخ کې چلا عمل وکړل.
د خیبر ضلع پولیسو د دسمبر په 13 نیټه له جمرود شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کو کې خل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کو کې خل گرفتار کړي وو او پیښور ته منتقل کړي وو چې پاغه کې بیا شپې نه وخته ملک عبدالظاهر خوشا کړل شو. د خیبر ضلع پولیس ویلی چې دا کسان پیښور او خیبر پولیسو ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب دي. د خیبر انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوکخیل په شمول د دغې ضلع د لسو کسانو نومونه له تیرې څه مودې راهیسې په شیډول څلورم کې اچول شوي او د پولیسو لخوا پرې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور مقدمې درج شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجره
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کورمې پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمې د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه نیمه میاشت راهیسې په پاړه چنار او سده کې د روغتیایي سهولتونو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له وجې لږ تر لږه 46 ماشومان مړه شوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې هلته له همدې مودې راهیسې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د کورمې لوی لارې بندې سوي دي چې په نتیجه کې یې د خوراکي توکو او تیلو پر کمی سربیره اقتصادي بېوزلي هم ورسره پیدا سوې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق او رگزی را کوي.
په برا او کوزه کورما کې د صحت محکمې لوړپوړو چارواکو چې نه غوښتل نمونه خپاره شي مشال رډیو ته د زیارت پورز ویلي. لا اکتوبر اولنی نیټې تر دسمبر درویشتمه پورې د پړاچینار په سرکاري هسپتال کې 1.5 ماشومان مړه شوي او سره د سده په روغتون 45 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. چارواکو ویلي په دواړو سرکاري هسپتالونو کې ماشومانو د مرګ سبب د سینې نمونیا، زخمونه او یا د زړه ناروغۍ لپاره ضروري دوایانو نشتوالی، د اکسیجن کمی او پر وخت د ماهر ډاکټرانو خدمتونه نه ملاویدل وو. د چارواکو په خبره په سیمه کې د ماشومانو ناروغه کېدلو یو سبب هغلته د یخ موسم ده چې دا وخت درجه منفی 50 ته غورځېدلې. چارواکي وایي په مړو کې تر شلو زیات هغه ماشومان شامل دي چې د خپل وخت نه مخکې تر زیږیدلو په صورت د نرسري سهولت نه وو او که نرسري وه نو په هغه کې د ژوند بچولو یو خاص قسم انجکشنو سره نول. که څه هم د شپږ څلوېښت ماشومانو د مرګ تصدیق شوی خو ځایي خبریال محمد ریحان اورکزی مشال رډیو ته وایي که د سیمې له شخصي هسپتالونو او کلینیکونو ډیټا راغونډه شي نو د مړو شمیره یې تر دې زیاته کېدای شي.
د وړو ماشومانو د مرګ شمیره څه کومه هغه ډیره زیاته ده. د هغه وجه دا ده چې سنټرل کورم څه کوم ده د هغه کې یک یو واحد په ډوګر کې هسپتال و هغه هم اوس بند ده. نه هغه ماشومان څه کوم دي یخنی ده ډیره زیاته خو مخو هلته بیماری ته جوړیږي هغه خلک د سنټرل کورم والا چې څوره دي هغه روشي سادی هسپتال ته او بیا سادی هسپتال کې هم د ماشومانو دپاره هیڅ قسم ته سهولات نشته. د هغو دپاره ماهر د ماشومانو ډاکټر نشته، هغو دپاره نرسري نشته یا د ماشومانو وارډ نشته. نه دې وجې نه بیا دا خلک څه کوم دي خپل وړه ماشومان مریضون څه کوم دي مجبوراً په سادی کې یا په لوور کورم کې نورو ځینو کې پرایویټ کلینکس ته بیایي. نو څه کله پرایویټ کلینکس ته بوزي نو هلته د دوه بیا ډیت کیږي نو هغه ډیت څه کوم ده هغه نه رپورټ کیږي.
په کورما کې د سادی او پړچنا سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نرسري او وارډ سهولت شته چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. په یاد روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین مشال لډیو ته وایي خپل ماشومې د علاج لپاره راوستلې خو د بیمارۍ متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال د پریشانې سره مخامخ کړي.
خپل بچای راوسته دا ته ډېر مشکلات دي چې به میډیسن شتان نه تبې دوی ملایږي نه مثال هیڅ یان ملایږي نه زکام ملایږي به هر روز میډیسن به نشته متلیاری واج ناډه مشکلات چې مثال هیڅ واس منشتو چې مثال مو فشار ته متکیل کو بچا مصدیب زری ډیر دالته کوم شمو مړشوا
د کور می په سرکاري هسپتالونو کې د دوایانو اکسیجن کمې تر هغه رغلې چې د صحت محکمې چارواکو په خبره ل دونیمو میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک پن پاتې شو. په سیمه کې شیاګانو او سنیانو ترمن د جګړو او پر مسافرو وسلوال بردونو لامل نه یوازې ټل پړچنار بلکې ټولې د تګرا تګلارې تړل شوي. کچو هم حکومت یاد هسپتالونو ته د هلیکاپټر په ذریعہ دوایانې فراهم کړي خو په بازارونو کې قلت لا هم شته چې د هغې له وجې پر هسپتالونو د مریضانو بوج زیات دی. سیدرا بتول په نامه د پړچنار یوې زنانا مشال لډیو ته د زیارت پر ځویلي کلار خلاصې نشوي نو ماشومان د مرکیدلو په صورت کې مزید ځانی زیان ور په غاړه کېدای شي.
مخکې به څه دی لارې کولاوي لرګي به وو نو خلکو بنګټې لګولې ماشومان بې ګرن ساتل نو هغه هم نشته دي نو لارې بندي هغه وجنا هغه هم مشکلات دي. هغه نه علاوه تاسو پاتې دی څه کوم بی اف ولا کوم پی دی الکتروجن دی وغیرہ دی هغه نشته نو هغه ماشومان څه چا اند فرمولا ملک لکه سکی کنه نو هغه ته هم نه دی اویلیبل څه یو مور څه دی شودو پځه
بلخوا په دغه اړه په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي. مشال رډیو ته ویلي د سیمې لارې خودوی نه دي تړلې البته د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي نو زه قربان دي تکړه تک نه کیږي. چارواکي زیاتوي سومره پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده نو مخکې هم د هوایی لارو په ذریعه کړي او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پوره کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګو له لارې دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د خبر پښتونخوا سندکاران وایي چې د ګدون امازو په شمول د دې غصبې په نور سیمو کې هم د حکومت د بیغوري لوجي په سلګونه سنتونو په بندیدو دي چې په نتیجه کې په هغه صوبه کې نه یوازې بیروزګاری زیاتیږي بلکې د صوبې اقتصاد هم ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د سنتونو ستونزو ته پاملرنه وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبو د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کوي. په دې نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
دا خیبر پختونخوا سندکار وای د خراب او نومه نالوا د بجلی او د گیس نرخونه او بیا د زیات ټکسونو لوجی خیبر پختونخوا کې د پیداوار قیمت زیات شوی دی. د کم لوجی چې سنتونو پیداوار یا کم کړی دی او یا مکمل بند کړی دی. دا غدون امازه یو سندکار زاهد شینواری وای غدون خلاصو چې ټوله صوبه کې د حکومت د نه پاملرنې او بې غوره لوجی د 500 نه سیوا کارخانو کې او یا فیصد بندي شوی دی.
خیبر پختونخوا په سنت اواله سره یا سنتي ترخه اواله سره ډیر پاتې راغلی دی. د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ مارکیټ نه لرې پراتی یو. مونږ ته خام مال ډیر ګران پریوزي بیا هغې نه پس واپس مارکیټ ته چې راوړو دوباره خرچه پرې ورکوو. نو یو قسم کارخانه چې ده دا زمونږ په دې علاقو باندې چلېدو قابله نه ده. حکومت دې باره کې پالیسیانې هېڅ کله نه جوړې نه کړې چې دا کوم زونګه دا چې کوم نقصان دی چې دا راته برابر کړه او یو ایکول لیول پلینګ فیلډ راته راکړي کنه چې کوم پنجاب او کراچۍ انډسټري د هغې سره مونږ په برابره سطح باندې راشو بیا مونږ کارخانې چلېدای شي. نو هغه حکومت
انجینئر مقصود انور وای چې گدون دی کرشکے حیات آباد او کہتار انڈسٹریل اسٹیٹس تھی او قبر بانڈا یا کوہاٹ تھی ٹول پہ بدحال دی اور زیادہ کارخانے اور صنعتوں نے بندے دو اڑخت روان دی. باید مرکز اور صوبہ پل مرضی اختلافات تر کی اور پدیڑا سوچ اکڑی
وجوہات دادی چې انڈسٹریز کبھی کمپنیو چې پروډکشن کوي هغه مارکیټ کې دونه ګرانی چې چاینا خلک چین کمیشای رغواړي هغه ورته ارزان پریوزي. خبره ده چې اوس غدون تاسو وې تاسو رشکای وې انډستریز ته اتواد وې نول انډستریز سٹیټ هتار انډستریز هر یو کې چې دی انډستری بندېږي او نوې نه لګي. نو خبره ده سه دې چې هغه داسې حالات دي چې د فیډرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت خپل کې د لانجې ماری کوي. پروینشل ګورنمنت تم چې دی کنه چې کمی هغه فاند سٹک دی هغه نه ملاويږي او فیډرل ګورنمنت چې دی هغه هغه داسې صورتحال دی چې هغه دونه مضبوط غوندې نه دي چې هغه ډیسیژن کو کی فلال چې دی کنه انډستری چې دی هغه کې فیوچر نه ښکاری کې پی کې نه ښکاری فلک چې دی کنه نو بس یا پنجاب ته ځي یا ملک بهر ځي.
ولې کله مو چې حکومتي دریز معلومولو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صنعتکارې سلاکار عبدالکریم خان تور ډیر نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ول
د انرژي کرایسس شکل نه راغله دي نو خاص کر غټ یونټ ډیر زیات متاثر کړي اوس په پاسه را یو ترټ چې کوم سویګي ست بچا بجلی جوړول هغه یې مور کړی نو دا دواړه خبرې د فیډرل ګورنمنت نه دي موږ کوشش دارې چې موږ چیپ الیکټریسټي نو موږ چې دا باډي جوړ شو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جوڑا شوز داغے ریگولیٹر جوڑی کی لگیا دے آگا مارکیٹ لا فلوٹ کا شیئر دے کے انہیں انویسٹمنٹ راشی چیز ہر تا ہزار امنگ داؤ کوئی دا چیپ الیکٹریسٹی منگ دے پلو انڈسٹری سٹور کو چی آگا دا فیڈرل گورنمنٹ نے چیپ بھی چی دا الہ اللہ کا سا بریدنگ سپیس ملاو شی
دا دا سنتکار پوینا یواز گدون امازے کی دا دری سونا سیوا کارخانے او سنتون ہو چپک دا وقت یو سل و اویا روانی وی ولی پہا و اویا کی ہم اس شوخا سلویخ تو نور کارخانو د ګرانی بجلی او ګیس لوجی خپل کار بند کړی دی او کچر حکومت پاملرنه ونه کړه نو دا باقی به هم ډیر زر وتړل شي چې لوجی به بیروزګاری هم نور سی واشي او ګرانی هم. دوی د پنجاب او سند صوبې سره سم د خیبر پختونخوا کارخانو او صنعتونو لپاره هم اسانتیاوي اقتصادي مرات واړي د کم لوجی چې د دوی په وینا نه یوازې صوبا بلکې د مل اقتصاد به هم خوشي او بیروزګاری کې به هم کمی راشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د پاکستان پوز ویلي دي چې پوزي عدالتونو په هغه هیواد کې شپېته نور ولسی وګړو ته له دوو تر لسو کلونو د بند سزاګانې اورولې دي. پر هغوی تور دی چې د تیر کال د مۍ پر نهمه د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلي په یو مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته د احتجاج پر مهال پوزي تاسیسات ته زیان رسولی وو. د تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او د پوځي عدالتونو لخوا ملکی کسانو ته سزا ورکول غیر آئینی کار ګڼي. په دې نور حال د مشال لړیو خبريال راشد خټک راکوي.
په شپږشتم دسمبر د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د دوو نه تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په دوی تور دی چې تیر کال په نهمه مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ په یوه قضیه کې نیول کېدونه پس یې پر تشدد احتجاج کړی و او پوځي تاسیساتو ته یې زیان رسولی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف په سلګونو غړي نیول شوي وو. په یوویشتم دسمبر هم 15 کسانو ته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې وې. اروپایي اتحادیې، امریکا او برطانیې ملکي کسانو ته له پوځي عدالتونو لخوا سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدنو دپاره لازمي قانوني شرطونه نه پوره کوي. په ځواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دوی اندېښنې بې ځایه ګڼلې وې او ویلي وو چې د ملک عدالتي نظام د بشري حقوقو په اړه د نړیوال قانون سره برابر دی او د پوځي عدالتونو لخوا سزا کېدونکي خلک حق لري چې بالا عدالت ته د دې سزا په ضد عریضه ورکړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې پوځي عدالتونو ته د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یعنی سپریم کورټ اجازه ورکړې وه چې د خلکو ته سزاګانې واوروي.
یورپی یونین اور امریکہ وغیرہ سے جو برطانیہ سے جو ان کا
د اروپایي اتحادیې امریکا او برتانیې لخوا چې په پوځي عدالتونو کې نیوکې شوې وې د هغې ځواب د خارجه چارو دفتر ورکړی و، خو نن نوې سزاګانې په اعلان کولو سره پوځ هم هغوی ته ځواب ورکړو. پوځي عدالتونه هم د قانون تر مخه پرېکړې کوي. که د بهرنیو هیوادونو په وینا بندیان رخوشي کول پیل شي، بیا خو به ټول ملزمان رخوشي شي. د دې سزاګانو په اعلانولو سره پوځ دا ثابته کړه چې د بهرني فشار لاندې نه راځي. په سزا شوو کسانو کې د عمران خان خوریای حسن نیازی هم شامل دی چې لس کاله د بند سزا ورکړل شوې ده. په دوی کې زیاتره هغه کسان دي چې په لاهور کې د کور کمانډر په کوټ په برید کولو تورن دي. په دې کسانو کې یو ریټایر بریګیډیر جاوید اکرم هم دی چې په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په قانون کې دا گنجائش شته چې په ځانګړي حالاتو کې په ملکي کسانو په پوځي عدالت کې مقدمې وچلیږي، خو بهرنۍ نړۍ دې ته پخه نظر نه ګوري.
او پاکستان چې دی دا وخت موجوده اسټابلیشمنت چې دی دا مغربي نړۍ سره نه دی جوړ، وران دی ورسره، هغه هم دوی نه مني او دوی نه دی ورته قبول. نو دغه وجه ده چې دلته پاکستانی اسټابلیشمنت د فوجي عدالتونو د خپلې سختۍ کوي کنه، هلته چې دی د غرب دخوا پرشر دی. نو دغه خبره ده، نو دوی چونکې له غرب سره وران دي، نو ځکه د غرب خبره نه مني. خو دا دی معاشي توګه به پاکستان ډېر د تباهۍ پر لوري دا فیصلې بوزي، د دې به دا ډېر بد اکنامیک ریپرکشنز وي پاکستان معیشت او دا به اوس نور له تباهۍ پر خوا ځي.
د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشرانو د بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو په پوځي عدالتونو کې په ملکي کسانو مقدمه چلولو خلاف عریضه ورکړې دي. د سپریم کورټ آئینی بینچ ته د درخواستونو اوریدنه کوي، خو پوځي عدالتونو ته د پریکړو اعلانولو اجازه ورکړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
زموږ غل مشال لري خوري. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ ل زیاتوالي سره د ګیس لوډ شیډینګ هم زیات شوی دی چې له وجې ښځو ته په پخلي کې مشکلات وي. د پېښور او نوښار ځینو ښځو مشال رډیو ته ویلي دي چې سهار مهال زیاتره وخت ګیس نه وي چې د ناشتې په تیارولو کې دوی لستون سر مخامخېږي. هغوی زیاتوي چې د ګیس پر نشتون سربېره زیات بلونه ورپسې راځي. بلخوا د ګیس ادارې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د پخلي پر وخت کورونو ته د ګیس ورکړه باوري کړي. په دې نور حال د مشال رډیو خبریاله خالد نیاز را کوي.
د پیښور حیات آباد الفانی گاروائی سحر اکثر لس بجے کې اسراشی چیلوچی د سکول ماشومان او دفترو کې کارکون کې کسان بغیر د ناشتی لاړشی. الفانی گار زیاته کړی دا گیسنوی او بلونه ورپسې زیات راځي.
اوس خو چې کوم دی یخنیانې سیواش وي، نو ګیس چې کوم دی سحر د ناشتې په ټایم کې نه وي، نو اکثر دس بجې کې راشي. نو کم ماشومان چې سکول ته ځي، یا مطلب دا چې زموږ والد صاحب یا برادر چې کوم دی آفس وغیرہ ته ځي، نو هغه بغیر ناشتې لاړ شي. اکثر داسې وي زموږ په حیات آباد علاقه کې چې ګیس نه وي نو بجلی وي، او چې ګیس وي نو بجلی نه وي. نو دغسې په دونه سټینډرډ هاي سټینډرډ علاقه کې دونه مشکلات مخې ته راغلي دي چې موږ د دې نه ډېر زیات تنگ راغلي یو.
د نوخار شاهین د پنځه بچو مور ده. مشال ریډیو سره خبرو کې شاهین وي، یو خوا ګرانی ده نو بل خوا د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوی دی. دوی نشي کولی چې ټول پخلی په سلینډر وکړي چې هغې باندې زیاده خرچه کیږي.
تقریبا هفته پس دو هفته پس خو سلینډر را ډکو، او دا غي خرچه هم ډیره زیات دي د سلینډر. او ګیس چینه، د ګیس په وجه چینه نه گیزر پی لګي، او چې ګیس نه، او چینه ورونه بلولو مو شروع کړی دي. لرګي نه بیل خرچي دي، په دې وجه پریشانیا نه خود دې سره ډیری دي.
د نوخار اکبرپوري سیمی فراوای د دوی علاقې کې ګیس نه وی چیلوجی دوی د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کیږي. فراوای تیر میاشم دوی پسې 8000 روپۍ بل راغله دی.
ډیر زیات تکلیف دی، خاص کر مونږه ته چې مونږ کور کې کارونه کوو، ماشومان دي، هر څه دي. نو ډیر سلینډر باندې اکثر چې دی په سلینډر هم تاسو ته پته ده چې ډیر کار نه کیږي، خو مجبوری ده سبق او بل چې دی نو هغه د سوچ نه زیات راځي. لاست منت هم چې دی نو 8000 راغله.
بلخوا د سویګیس محکمې پیښور ریجن جنرل منیجر وکاس الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې، ځنې علاقو کې د ګیس پیپونه زاړې شوې دي. په کوم باندې چې کار پیل کړي دی، دیوای هسي کوي چې د پخلی په وخت کې کورنی صارفین تا د گیس سہولت ورکړي
جہاں پہ پریڈومیننٹلی لیگل کنیکشنز ہیں
چر تچی قانونی کنیکشن دی او میٹر لگی دلی دی ہلتا د پخلی په وخت گیس وی د پخلی نه علاوه چ کوم وخت وی هغه کی مون کوشش کوو چې گیس محفوظ کړو چې دا بیا د پخلی په وخت کې په کار راولو او زیات خلکو ته گیس ورکړو د گیس ته لوډ شیڈنگ هیڅ تصور نشته
لوګو تک پہنچایې تو لوډ شیڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے
په 19 دسمبر د کرک ضلع خزو هم د گیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج کړی و. احتجاج کوونکو خزو رسنو سره خبرو کې ویلي د یخنۍ سره سمې د سیمې څخه گیس غیب شوی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:00 سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور ساس پام راګرځوم. د خیبر د کوکخیلو کمیټې قانوني ډلې ویلي دي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسي مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغاجان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولې دي. د کوکخیلو د قانوني ډلې یو غړي او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد اپریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې د ترګري ضد عدالت د ججانو د رخصتۍ له امله ملک نصیر او ملک سید اغاجان د ډسمبر 14 د پېښور هایکورټ د اډیشنل جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ډسمبر 24 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپه دي. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د هغې صوبې سلګونه صنعتونه د حکومت د بېغوري او نور وجوهاتو له امله بند سوي دي. د صنعتکاران په وینا ناامني د بجلی او ګیس د نرخونو د زیاتوالي او د زیاتو مالیو له امله صنعتونو پیداوار کم کړي یا پرمخ بند سوي دي. د ګدون امازه یو صنعتکار سید شنواری وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرنې له امله له 1500 زیاتو کارخانو کې 80% بندي سوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پر روان 2024 کال کې په ایران کې د اعدام سو افغانانو شمیر 180 تر رسیدلی دی. د هی نگاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون 2 بندیان اعدام شول. دا مهم خبرونه د لنډیز اوریدو وروسته استاد پام د مشال رادیو ځانګړي ونې خبرونه د مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. دا خبرونه ساس لپاره هر ونې نجیب عامر جوړوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونې د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. د به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتني کوي تاسو نو زه تیارې مې جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي ورستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا څه خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکي زه خو مو پیژنم په کار د چا اوریدونکو کم تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړی نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکي د خپل زدکړو کیسه ورته وکي بیا ورستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. چراټ روډ باندې ډاک بي سود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته می ابتدایی تعلیم هم دل نه کړی دی او بیا چې دینو د دغه نثار شهید کالج رسال پور نه می اف اس سی وک او دته د ګورنمنت ډیگری کالج په بونه می بی اس سی وک بیا می انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره می بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدایی دغه سم تعارف ته او لیکلو کار چې کم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی چې
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 6 کال عمر وو
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 6 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا انگریزی ادب کې ما چې کله انګلیش لیټریچر لوستو ایم انگلیش می کول دی په خبرې یونیورسيټه نه نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې ترشه په انګریزی کې لکسولی کا نو هغه ما چولی کل مخبل او استاد ته خو نغړی زیات خوخ کړو زما ته غړی ډاډ او داد را کو نو خو سلف زای می وشن وړاندې لاړم نو په انګریزی کې می دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کده انګریزی
ژبه کې دا شاعری د انګریزی ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دی
صحیح نو دا مو دا کتابونه په خبر کې چاپ کړ او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمر د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمر دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمر ام نامو خو بچ خبر دم ته س یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو پدی باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو ترسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نوبل انګریزی شاعری سه چنګریزی لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زون پښتانه د مردینه چې هغه انګریزی هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزی شاعری بچاسو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولای چې انګریزی کې شاعری کوي خو لکه داغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستاني
ګل اکبر خان زما معلومات به کېدی شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده
نو شته دې داسې خو هغه ډېر کم دي هغه
صحیح
نو ز لکه اجاز رحیم صاحب باندې ز پیجنم چې په دغه شانزونګ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان تیزیش باړی کړی دی د غیرت چغه نو
صحیح او ګل اکبر خان ما چرته لوستیو چې وی شاعری په هغه ژبه کې خکېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دمر زیات لوستو چې ما ته خو آسان ښکارې دو اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسند دم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوند مر کې یو ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولې شي او آسان نشي کولې
صحیح چا وی چې د ايش خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راتو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبور کړ خپل ټولي ترغلې
دغه د دې کتاب نه بعد بیا دغه وی شاعران سره غمه روزګار وی او غمه جانوی کنه نو چاته غمه جانوی چاته غمه روزګاری نو غمه روزګار کی بیا په روزګار په سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کوه بیمارو نو هغه سره ما لوس کالج خو لیک به منو شو کولې مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی د غشن بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کومه هغه او درې بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکل چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو ان په ځ بیا اوسګار شو ما د مشرې زوی خو الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا ز چې اوسګار شو نو ما بیا ایم اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکر راغ چې څنګه منګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالب اردو کې لیکلې په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکلې شي نو ما مواد را جمع کړ انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساته سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ور سره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې دمه چې سمره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو ژبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې پوها خلق په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مې راغون کله او هغه مې چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاصل یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
سې ګلګور خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړ او بیا په کیسې نه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنې راغلي په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ماټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند د قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومي کې محسوسي دي چې کم ما سره نږدې ملګری نهستي اي چې هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله غا د عشق مو هغه چې کوم ما شوکا ورته چې کته دا مقابله وګټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره پدې ډیر نه کادانو وي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمع تم زه دې ته نه ګورم زه دې आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زه دا आवाज چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازور ماشومان پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې وو سدلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په زغل کې چانه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګدرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال
نو دلته صورتحال صحیح نه دی بس دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسولی کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکی زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسیږي په سر سکول کې 15 ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومای سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره نو هغه خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې وان کلاس اوس مخ کې کیږي کې اوس وان ترال مو وان تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصرف کړي دی هغه خپل بچو مینه په غي باندې زه ماتوم او چې سب می لغه کې راضي ذهن کې زړه کې راضي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش می دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درک نو درته وې ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کومو ژبو کې
د کومو کتابونو
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرئ تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوا او د پښتو د دوا دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلور ایسو کړه سلور مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوی دی د ابتدا څنګه شوی دی او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکل دي او په هغه هغه مې ډیره خولې لیکل دي نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یم چې وسره ایروپیجیټیک کم ایروپیجیټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې و د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا د انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زراړم دا ٹی ایس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ٹی ایس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړی کله کله لکه تاسو خو په انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یې سه چار چاپیر خلک هم تاسو نه خبر لیکوالان په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په هغه تند نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې دي چې دوی مې درې مې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غونډې چې په هغه ژبې ته نیخ پنیغه ورسیږي او هغه بیا را ژباړې او څومره فرق دی د هغه ژباړې چې ته په پویږي را ژباړې او کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړی بیا دغه تراړې پښتو ته څومره فرق وي دي کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپل نه دی لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی او ما خو دې د پر خپل اصول وزا کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کړه د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرته دا سوک چې دا را واړه و دا ژباړ وک نو مته دا ته ولې د کیو یاره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا به څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شنو بیا نه پوېږم بس بیا روانه ما دیکي یو پیراګراف دا سره رالو چې ای باندې بيخي درسېده ما بيخي دا سه و چې هغه اغیش بار داسې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تلې ورسې ما پاغه یو پیراګراف
سره ټلیفون
په کوېدم پېنا
ډېر
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل می وکړم یالا دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دي تا ته آسان دي ته خو په اړه جواب کوي ماته آسان کی بس نفل مې وکړ او دعا مې وکړ بار وروتم د خپل نیچر ته د خور په غاړه د کې نه هم یو ائیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس ته دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او دا بایبل ریفرنس چې وکړ ته په ټوله ژباړه پوه شوم او چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دی کړی چې د ورډ ټو ورډ یا سنټنس ټو سنټنس تنسو نه ما نه چور راخست دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبې طبيعت راړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلې دي چې را داسې حکم پدې ما خوري کړی دا په یولس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیډنی دا د غشباړه پوره شوی یولس نیمه میاشتې پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباړې چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي پدې باندې
یره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس هغه بل بلار وتی ما له خنوم هم نه دی چیټ جی پی ټی کیسا شی دی غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی صحیح نو زه خو دا سیستم نه ګور نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خو دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته ځه چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو هم ار سه فیټ کړي دی وغه بیا نور خلکو ته روزي دې د پاره مهنت وکړ سټډي مطالعه وکړ دا اله به دا خوشې به مو پښتنو ته راځي معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی خو معیاري دی پښتو ادب لمه ډیر سکړي بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دی
نه دا یو پوی خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانې دا بل چې د افسانو دی
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانې لیکلې
نو کوتکانی چکم پنوم باندې ټولګه د نو یک لستی او اصل لس نورم دی خوغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچی ولی په عنوان باندې چې دینو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنه کې چکم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمل دغه نفسیات په باب له یو افسانه ده او ما هغه اله بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولی تاسو بیا درو ستوم تاسو ولولی تاسو به او چې او واقعي د جديد افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هيئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی پنګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خو سي ډیر سونټ لیکلي خدا هغه سونټ زه تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان ما خپل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د باند آف لو دیٹ آی هیو وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die in them to fall as a shark. As a shark, I want to die in them to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame, O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی. ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو د یو
دا غزل ما دغه کې شامل کو دا کوتکانی کوم ټولګه دا یکی د تیارو مسافر یو شاعر دی دا هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله دا هغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وی مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یکی شامل کو کنه دا دغه کې نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي اخیری سین چې کله نو افسانه به هم شي
زه به اوریدونکو ته هم چې ګل اکبر خان یو درد دل پلار دی او دا غزل چې تاسو واورو په دې کې مغه غم منظوريږي چې کله
د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي، نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسو راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ. مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده، دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دي ای دا افسانه ډیره زیاته خوښه کړې ده. ای وی چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وي، انصاف په ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مري کنه، نو اوس دا د کوم محبوب دی، نو دا خپل کیسه په خپل کوي. نو اوس دا خپل کیسه کوي، نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مري، نو دی اوس دا زه شروع کوم. صدرې سلور میاشتې پس زه مور پلار سره د ملاوېدو دپاره راغلی وم. ما وکتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی، ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتله، زه ډیره بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله، تا د خپل اخیری کلام اولنی شعر راته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر اوویلو، خوږ زړګي له مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي، او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډیر جوش کې اووي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا، نور سم وایا، ما زما زړه هم ډیر اری اری دي. پدې کې تاسو لورم شیروي، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټا زما د سر نه اوخوي ده، دوړ لاسونه مې په غوګونو کې خودل، او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پینځم شیر اووي، کسپرلې په تیرې دورې، خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپې دي، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول، او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل، او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپیدو شوې، نو ما چغې کړې، او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې، تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپیره کړیو. نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم، ولې چې سامې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سامې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیارو د ټول عمرې کېد نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي، او ستا دوړ لاسونه زمانه کلک راته و. دیسره افسانه ختم
شي. ډیر غمجنه صحنه ده، او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی، او داسې تجربه مو نورو افسانو کې هم کړی دی. چلته تاسو شاعري هم شامل شوی په افسانو کې؟
نو د خړومبه حساب، او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغه سره سوکم لولیا اوری چې خامخا سخت نه سخت زروالې می چې هغه سره اوجاړي. دا زما د هغه یو ارمان و مې چې دا افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کرټیک ته هغه به چې دا مال وستن وي ما اوجاړل، مې به زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پورشي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې نه پدې افسانې پواسې لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی، یواز نورم دی. ایم وی دی سره مونږه د زړه داسې بالکل او درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدای شاعری هم ډیره زوره وره ده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه او چې زه او شمارم لغو اتو دغه غزل ته نه رسی. ډیره کم شاعری ما کړی ده، ځکه چې ما پوی خلک چې کم دی دې ته توجه و، او اوس دې دغه ته ما دې ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دي نو دا فل حال بن شي ویډیو کلی کم، نو بیا په انګریزي کې ولي کم ځان سره کیدم، بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه، او دومره خوږی خبرې مو وکړې په وخت اډو پوی نه شو. ان شاء الله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو دی ادبی خبرونه ته مو غوږ نیول او تر بلې اونۍ پورې خپل قربانه چې بامیر ته اجازه ورکړي. خاده آباد اوسئ.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی